رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. په هرات کې چارواکو ویل دي چې دوه کسانو پر خلکو او پولیسو باندې ډزې کړې دي. دوه پولیسان یې وژلي او تر لسو زیات ولسي خلک یې زخمي کړي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د ښار په یوه ګڼ بازار کې اول پر پولیسو باندې ډزې وکړې او بیا یوې ودانۍ ته ننوتل چې وروسته د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې وسلوالو سره لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد هم وو. معلومه نه ده چې حمله کوونکي طالبان وو که نور څوک. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویل دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی د یوه لوړپوړي دولتي هیئت په مشرۍ په څلور ورځني رسمي سفر چین ته رسېدلی دی. کارپوهان چین ته د احمدزی دا سفر مهم ګڼي، خو د سیمې د ځینو هیوادونو سره د چین اړیکو ته په کتنې سره په لنډ وخت کې افغانستان ته د دغه سفر څخه د ګټې رسېدو په باب ډېر هیله من نه دي. د ارک څخه په خپره شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی به د چین د ولسمشر صدراعظم او د پارلمان د رئیس سره تر کتو وروسته د چیني سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په عین حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد طاهر هاشمی په دې باور دی چې د افغانستان او چین اړیکې به چین دې ته وهڅوي چې پر پاکستان باندې د خپل اثر رسوخ څخه کار واخلي. په کابل کې د ولایتي شوراګانو تیرو لسګونو کاندیدانو مظاهره وکړه او د ولایتي شوراګانو اعلان سوي نتایج ونه منل. دوی چې ولایتي شوراګانو ته بریالي بلل سوي نه دي، د افغان حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې د دوی د قضیو د حل دپاره دي یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغو کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیونونه هم په پراخو درغلیو او ټګیو برګیو تورن کړل او ګواښ یې وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي نو خپلې مظاهرې به د هیواد نورو برخو ته وغځوي. د افغانستان د 40 ولایتونو د 450 شوکیو دپاره 2600 کسان کاندیدان وو چې 300 تنی میرمنې وې. د سوریه د کوبانی په ښارګوټ کې پرون د سهشنبې په ورځ هم سخته جګړه روانه وه. په سیمه کې د ډزو او جټ الوتکو غږونه اورېدل کېدل. نړیوالې ائتلافي قواوې او کوردي جنګیالي کوشش کوي چې د اسلامي دولت ډله دې ته پرې نږدي چې دغه سیمه ونیسي. د بلې خوا ویل کېږي چې د عراقي کردانو په لسګونو تنه پرون د سهشنبې په ورځ ترکیې ته تللي دي او د هغه ځای څخه به د سوریې کوبانی ښار ته ورسي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې د کردانو سره مرسته وکړي. دا کسان د کردستان د پیشمرګه قواو غړي دي. پولند د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په نظر کې لري په خپل جنوب ختیځ سرحد کې خپلې نظامي قواوې درې چنده کړي او دا کار به په ګاونډي یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د روان بغاوت او بلواګانو د زیاتېدو له کبله وکړي. د پولند د دفاع وزیر اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې په راتلونکو کلونو کې به په درو اډو کې د عسکرو شمیر په زرګونو تنه زیات کړي. په یوکراین کې که څه هم چې د کیف او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر په میاشت کې اوربند سوی وو، مګر شخړې او جنجالونه اوس هم دوام لري. لویدیز هیوادونه وایي چې ماسکو د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، خو روسیې دا تور رد کړی دی. پولند د خاورې د ساتنې په اړه د یوکراین د حکومت ملاتړ کوي. روسیه پرون اعلان وکړ چې د یوکران په دوه بیلتون غوښتونکو سیمو کې به انتخابات په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دی چې د نومبر د میاشتې د دوهمې نیټې انتخابات به د دونیسک او لوهانسک کې د قدرت د مشروعیت لپاره مهم وي. او یوه میاشت وروسته چې په مکسیکو کې د 23 تنو ورکوسو محصلانو لا هیڅ درک او پته نه ده معلومه. دغه محصلان د ګیرو په ایالت کې ورک شوي دي. حکومت په دې اړه څو نور کسان هم نیول دي. د مکسیکو لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ وویل چې د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د یوې جنایي ډلې نور څلور غړي هم نیولي دي. دا خبرونه